په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په لیدې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په یو نوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د روان کال د مې میاشتې تر پایه په دې هیواد کې لزرو زیات کسان وژل شوي دي. یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه په دغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي، په دې موده کې ټول ټال 1590 کسان وژل شوي او 2609 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله د عبادت ځایونو، مدرسو او بازارونو په ګډون ګڼ میشتو سیمو کې اوښتې، او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤوله بلل شوې. هغه ډله چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یونا ماري د راپور په خبرګون کې ویلي، مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي، دا هیواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېل او له امنیتي ستونزو سره مخامخ و، اوس ډیر امن شوی دی. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي، او د دې هدف لپاره په خپل وخت د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. مدني فعال نورای ګل کلیوال چې شاوخوا درې نیمې میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا نیول شوی و، نن د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د ښاغلي کلیوال وراره عبدالقدیر پاتون ازادي راډیو ته تایید کړ چې اکا یې نورای ګل کلیوال خوشې شوی او کور ته ورغلی دی. ښاغلی کلیوال د هلمند ولایت اوسیدونکی او په خپل سیمه کې د پی ټی ایم استازی دی. نوموړی داسې مهال خوشی کیږي چې یو شمېر هغو کورنیو چې عزیزان د طالبانو په بند کې د اختر په مناسبت د هغوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا وایي د واګنر اجیر ډلې مشر یوګینی پریوګژین د مهال په بیلاروس کې دی. د راپورونو له مخې نوموړی وروسته له هغې له روسیې د هیواد ته تللی چې ځواکونو یې د لنډ مهاله وسلوال پاڅون په ترڅ کې د روسیې جنوب لویدیځ ښار روستوف اندون ونیو او د موسکو پر لورې وسلوال مارش پیل کړ چې وروسته یې ناڅاپه ختم اعلان کړ. لوکاشنکا نن په مینسک کې د بیلاروس د پوځي مشرانو یوې ډلې ته وویل دا خبره درسته ده چې پریګوژین اوس په بیلاروس کې دی، او زیاته کړه چې د له نوموړي سره ژمنه کړې چې که غواړي دلته پاتې شي نو ورسره مرسته کوي، خو خپل لګښتونه به په خپله پرې کوي. لوکاشنکا همدارنګه وویل د دفاع د وزیر ویکتار خرینین له دې غوښتنې سره موافقه کړې چې خپلو ځواکونو په لیکو کې د واګنر ډلې د وسلوالو له مدغم کېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د اوکراین سفیر له هغو څرګندونو وروسته د وضاحت لپاره اظهار کړی چې د اسرائیل حکومت په ښکاره د روسیې په ملاتړ دریځ تورن کړی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د اسرائیل د پالیسۍ په وړاندې د اوکراین د سفیر یوکین کورنیچوک مکررو څرګندونو ته په پام نوموړی د جولای په درېمه نیټه د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتل شوی چې د خپلو څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. اسرائیل له تیر کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، هڅه کړې چې د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ بې پرې پاتې شي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري نن سیشن به د روان کال د 500 اوریز نړیوال جام مهال ویش په ډاګه شو چې لمخه به هر لوبډله یو د بل په وړاندې نه سیالي تر سره کوي. دغه مهال ویش لمخه دغه سیالي د اکتوبر میاشتې په 15 منیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په دهن په احمد آباد ښار کې پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 8 خپل لومړی سیالي د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي. د افغانستان دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 له هند، دریمه په 14 له انګلستان، او په 13 له نیوزیلند سره لوبیږي، او په 22 هم له پاکستان سره مخامخ کیږي. دی ویلو ده چې د 2023 کال 500 اوریز نړیوال جام به د هند لسو سترو ښارونو په لوبغالو کې ترسره شي، او پای لوبه به د سپتمبر میاشتې په 19 نیټه وي. خبرنامه ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې
پا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناماله اوږ د ځنډ وروسته په د هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل.
له افغانستان د ایران د اوبو د حق یا حقابې د غوښتنې په ترڅ کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. یو شمېر هغه کورنۍ چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي د لوی اختر په مناسبت د خپلو عزیزانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې یار خوش کړي، د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر خوش کړي او کینه را خوش کوي زموږ ملاقات جوړ سره وشي. دا د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیری
دا هم واوري چې وی نړیوال ټولنې د اورتوپیډي متخصص افغان ډاکټر او د کابل د 400 بستریز روغتون مسول اسماعیل وردکته د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه ورکړه ده.
و پنځو سیوادو کې څه د پاسه 5000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د تاندې څنګه ځانګړي خبرونه هم مهیروي. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1,590 ملکي وګړي وژل شوي او 2,609 تنه نور ټپیان شوي دي. یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه دغه نوی راپور نن خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوی چې د ملکی تلفاتو درې څلورمه برخه په ګڼ میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شو چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. نور جزئیات په دې راپورټ کې اورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبل شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې چې نن په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی. د 2023 کال د اگست 15 د 2023 کال د مې 13 نیټې په افغانستان کې 1,095 ملکیان وژل شوي او 2,609 اویا نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 288 ماشومان او 290 میرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت د داعش په خراسان څانګې ورچول شوی دی. د یوناما په راپور کې زیاته شوی د ملکي تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه، له جګړې پاتې شوي چاودیدونکي توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت له قوله د ملکي تلفاتو 3/4 برخه یعنی 2,814 تنه ملکي مرګ ژوبله په ګڼو میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. دیونما پر اپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمر ګبریدونو لامل په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیونما د شمیرو پر بنسټ د 2023 کال له جنوري د اگست تر 14 نیټې پاتو ځانمر ګبریدونو کې 19 تنه وژل شوی او 3 تنه ټپیان شوی وو. داسې مهال چې د همدې کال د اگست 15 د ډسمبر تر 1 نیټې په 3 ځانمر ګبریدونو کې 235 تنه وژل شوی او 1500 نور ژوبل شوی دي. دیونا مال قوله لدې ځانمر ګبریدونو د شپږو مسؤلیتې طالبانو منلی وو، خو په 2022 کال کې بیا په 8 ځانمر ګبریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدې بریدونو د څلورو مسؤلیتې داعش خراسان څانګې منلی او د نورو مسؤلیتې هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې او لیکي د 2023 کال د اگست 15 د 2023 کال د مې 13 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیا تنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې واک ته طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وایي دوی په مشخص ډول د 2023 کال د اگست 15 د 2023 کال د مې 13 په هزارو او اهل تشیو د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي، خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرګ ژوبلې په اړه دا ډول مشخص ارقام نه دي وړاندې شوي. یو نامه پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډیرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسی منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکي خلکو بریدونه غندلي او زیاتوي. دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بېطرفه چټکو بشپړو اغیزمنو باوري او شفافو څېړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمیمه شوي غبرګون کې ادعا شوي چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالي او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراري راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه د خبر شوي راپور په باب مې مخکې د امنیتي چارو د پوه احمد خان اندر نظر وپوښت. لومړی متری او پوښتل چې د یو نامه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې دغه شمیرې د تیر په پرتله د څه شي ښکارندوی کوي؟ آیا افغانستان بیا هم یو ناامنه هیواد بلل کیږي؟
ګوري که موږ ګورو زموږ په هیواد کې څلور نیمه لسیزې جګړه وه او په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل او اوس د یوناما د راپور له مخې په دوه کلو کې 1200 نفر وژل شوي چې دا د یو خدای وبخي خو دغه کمښت ډیر په فیصدي اندازه ډیر غټ کمښت ده. موږ باید خوشحاله اوسېږو، خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه ده کړی. د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخصو اشخاصو له طریقه کېږي. موږ پوهیږو چې دلته چاودنې سوي دي، وژنې سوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسني حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وي او دا راپورونه دقیق
اندر صاحب کله چې یوناما معمولا داسې راپورونه مخکې خپرول ډېرې مستند کول، یعنی د پیښو مستند، دوی مخکې د چاودنو د ملکي تلفاتو مستند ارقام را ټولول او راپورونه خپرول، کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤول بلل شوی ده، څه فکر کوئ؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړۍ خبرې ته. کچېرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منلې وینې مني له سیمې دی وادو او د نړیوال ټولنې سره خپل اړیکې سمې نه کی، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې هم د وسرو شنه چراغونه ورکوي وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي، دوی کولای شي تجربه لري. په خو هم زموږ ډیر قوي حکومتونه راپرځولې دي او دغه وړې ډلې غټې کړې دي. نو د افغانستان اسلامي امارت کرکټ هم غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د سیمې وادو سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکې سمې کړي چې دغه تروریزم او د داعش په ضد د سیمې وادو سره په ګډه مبارزه وکړي او کني دا به توان نه لري. او موږ وینو چې تیر دوه هفته وړاندې په بدخشان کې هم چاودنې وشوې، په نورو ځایو کې هم کېږي او موږ پوهیږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سرکوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ضعیف وو ورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چېرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه.
د امنیتی چارو پو احمد خان اندرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ملکي تلفاتو یا د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د وروستي راپور په باب خپل نظر سره شریکو. یوناما له اوږده ځنډ وروسته په د ملکي تلفاتو په اړه په راپور کې ویلي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې 1095 ملکي وګړي وژل شوي او 2059 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
ایران له افغانستان سره د حقابه د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي.
او روس اوس براشو دی له افغانستان د ایران د عبود حق یا حقابه د پرلپسی غوښتنو موضوع ته په دې ترڅ کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی له قول ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ویلی دی ایران نه غواړي په پوله تیر تجربه بیا تکرار شي او دغه جوړیدونکو کمیټه به د دواړو خواوو شوې اداګانې څیړي.
ایران له افغانستان سره د حقابه د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ نه وخت یوه ایرانی رسنه ایلینا ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منل چې یو غډ کمیټه په کجکی باندې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره خپل څېړنې وکړي. خاغلی وحیدی ویلي دا کمیټه به د دوړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په هوکړه کې یادونه شوي. د هغه خبره اوس د افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته، خو دوی نه غواړي چې تیری تجربه بیا تکرار شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی ویلي و د طالبانو حکومت ورسره منل چې په کجکی بند کې د اوبو د وسنې کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکی ایرانی پلاوی سیمې ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي رادیو تلویزیون سره د غبرګولي په ویشتم خبري کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمی قومی هغه محل ویلي و دا پلاوی به تر راتلونکي دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکي د ایران دغه اقدام د شوې معاهدې خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دوړو خو کمیساران د اړتیاونه قناعت په صورت کې لسمی کتنه کولای شي، خو ایران واستغه مسله د معاهده خلاف او سیاسي کړي.
اساس معاهده سال 1351 ماده 5 از این معاهده دا اونجا در حقیقت اتو ذکر شده که
د 1355 کال معاهده د 15 ماده په اساس هلته دا ذکر شوی چې کله افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي، په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیال کولای شي د دهراوت له سټیشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسر تخصصي کس ته خپلته مګور هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري، د معاهده خلاف کار دی. بلدا چې دوی د کجکی له بند لیدنه کوي، حال دا چې هغه دهراوت دی
خلاف معاهده است که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنن و از استیشن دهراوود.
افغانستان و ایران د هلمند اوبو پاړه په 1355 کال کې د پوخانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 811 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخت تر ننه د دې اوبو زیات ایران ته تللی، خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او اوس به هم ورشو سعودي عربستان، چیرې چې نن د عرفات په میدان کې په لسګونو زره حاجیان راټول شوي دي او د مراسم ترسره کوي. سکال هم د حج د مراسمو لپاره له افغانستان 10 زره حاجیان تللي دي. یو شمېر افغان حاجیان و ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د عرفات په میدان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د لاټینګ لپاره دعاوې کوي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سلګونه زره حاجیان مکې ته نږدې په عرفات کې راټول شوي او له سهاره تر ماښامه به په دعا او عبادت تیروي. عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه ده. حاجیان باید د لمر لوېدو وروسته د مزدلفې په لور ځي او سبا چهارشنبه د لوی اختر نومړۍ ورځ ده. حاجیان به سبا په کانو د شیطانانو د ویشتلو لپاره لاړ شي او قرباني به هم وکړي. خان محمد نظامی او هغه کسانو دی چې سکه لوګر ولایت څخه حج ته تللی، هغه د عرفات لغونډې څخه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
یعنی بیشه مرکز نقطه که منشال و رحمان ده جایی رحمتی نزول جایی ده
سکال شاوخوا دیج زره کسان له افغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکال د حج په مراسمو کې د نړۍ له 16 هیوادونو څخه حاجیانو ګډون کړی دی، چې د راپورونو له مخې شمیر یې د کورنیو حاجیانو په ګډون څه باندې 2 میلیونه تنو ته رسیږي. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د امنیت او سلامتۍ لپاره ځانګړي او بې سابقې تدابیر نیولې دي. د راپورونو پر بنسټ په عربستان کې هوا ډېره ګرمه ده او د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ او رطوبت یې 43% ته رسیدلی دی. د شرق الوسط ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د لومړي ځل لپاره د حج په مراسمو کې د مصنوعي ذهانت په مرسته حاجیانو ته ډیجیټلي کارتونه توضیح شوي دي، چې د نسک په نوم د اپلیکیشن په مرسته حاجیانو ته لارښوونه کوي او خدمات ورته وړاندې کوي. تیر کال د کورونا او بالا مله سعودي عربستان ته د حاجیانو ورتګ محدود شوی و. په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله 2300 تنه مړه شوي و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
آزادی رادیو اورید لو یختر په مناسبت دی آزادی رادیو ځانګړي خبرونه مهروي سبا د نیکمرغه لو یختر لومړی ورځ ده. د آزادی رادیو د موسیقي غرمنۍ خبرونه هم دې مناسبت ځانګړي شوی. کولای شي چې خپل اختریس پیغامونه د آزادی رادیو لاره خبر کړي او هم د خپل خوخي سندره د غرض د آزادی رادیو د ځوان فکر او مایکروفون ستاسو خبرونه هم د اختر مناسبت ځانګړي شوی ده. یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې د لوی اختر په مناسبت د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. دوی دا غوښتنه له آزادی رادیو سره په خبرو کې مطرح کړې ده. لبلې خوا د طالبانو حکومت ویلي چې د لوی اختر په مناسبت په سلګونو بندیان له زندانونو د طالبانو د مشر په امر خوشي شوي دي. د دغه فرمان له مخې په لوګر، اروزګان، زابل، غور او هلمند ولایتونو کې له بندیخانو څخه 315 کسان خوشی کړی شوی دي. د یو شمیر هغو کورنیو چې عزیزان تر اوسه د طالبانو په بند کې دي د دې غوښتنې په باب نور راپور به په ګډه واورو.
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي دي لختره مخکې له زندانه خوشي شي. د افغاني ولس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستوفایا پټینګار وایي خبريالي جرم نه دی او له طالبانو غواړي چې د اختر په مناسبت د هغه میړه خوشي کړي.
اختر د او د دې وخت را رسیدلې چې لخپل قران یو سره وسو زدا کوم چې دا ورځ لخپل میړه مرتضی په بودی سره ولمنځم. هغه د اختر په ورځو کې باندې د اختر تنها او لخپل کورنۍ او ملګرو څخه لیرې تیروي. سهیل لرم چې ژر ور سره ووینم.
مرتضی په بودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبريالي جلا یو شمیر نور تورونه پورې کړل. په ورته وخت کې د افغان ماشومان لپاره د تعلیم غوښتونکو او د قلملارې بنسټ مشر متي ولاوي سا کورنۍ وی وساله دریو میاشتو رئیس د طالبانو په بند کې دی. هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي. د خاغلی وسای خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږ پر پور کې خبر شي ازادي رته ویل. دوی غواړي خاغلی وسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د طالبانو حکومت وسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی. هغه تورونه چې د وسا کورنۍ رد کړی دی. لبلې خو د شاعر لیکوال او انزورګر حسیب احراری د کورنۍ یو غړی چې د هم نه غوښتل نوم افغاني پر پور کې خبر شي ازادي راډیو ته ویل. احراری د جون په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی، خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د ښاغلی احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی ایار برخلیک هم معلوم نه دی. نوموړی د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی و. د هغه ورور احمد ایار ازادي راډیو ته وویل
مو د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې ایار خوش کړي. د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر خوش کی او کینار خوش کوي زموږ ملاقات ډیر سره وشي. د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیری. دوهم اختر راغی زموږ د زندانی هیڅ درک نه لګی چې دا چیرته ده څنګه ده تر اوسه پورې.
ازادي راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له بیان زبیول مجاهد سره شریک کړي، خو هغه ځواب ونه ویلي. اخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په اختریس پیغام کې چې د یک شنبه په ورځ خبر شو د اختر په مناسبت د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو مسله نه ده یاده شوې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشي کولو او د 401 بندیانو د بند کمولو امر کړی وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د زندانونو د مسؤول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون څه د پاسه 15,500 تنه د بېلابېلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي، خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مرزیه جعفری په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه طالبانو د مشر دی روسی امر خلاف کار دی.
به خاطر احترام به دینی دودونه ته د درناوی په موخه د اختر په ورځ کې لختر لګه زندانیانو کورنۍ ته د غوی د حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه د برابر شي.
ازادي اونها باید فراهم شد.
یو شمیر مدني فعالان، خبريالان او لیکوالان پرته لدی چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي. په دې وروسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅوک ان مجازات کیږي. پر دې سربېره د هرات د ښځو د محبس پخانی مشر علي عزیزي، د هرات پانتون پخانی استاد رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان هم په غو کسانو کې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی، خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان، خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین د ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
یوه نړیوال ټولنې د اورتوپیدی متخصص افغان ډاکټر او د کابل د 420 روغتون مسؤول اسماعیل وردک ته د اورتوپیدی د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده. دغه نړیواله ټولنه به چې 15,000 جراحان غړي دي د روان میلادي کال په د اکتوبر په په اکتوبر کې وبخی خاغلی وردک ته دغه جایزه ډالۍ کړي. دا لومړی ځل دی چې یو افغان ډاکټر د اورتوپیدی د غوره ډاکټر جایزه ترلاسه کوي.
ساین انجمن 50 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړي ده.
د ساين نړیواله ټولنې جایزې ګټونکو ډاکټر اسماعیل ورداک دی چې لڅ باندې ډیر شکلون راهیسې د اورتوپیدی په برخه کې کار کوي. 45 کلن اسماعیل ورداک چې میدان ورداګو د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دی، په 1901 او یوم المریض کال کې د کابل طبي پانتون څخه فارغ شوی او تخصص هم د کابل په 420 روغتون کې کړای دی. د دې ترڅنګ د فوت تخصص پلان مهاله روزنیز پروګرامونه کې هم ګډون کړي او په امریکا کې د ټروما او په جرمنی او هند کې د مفصلونو د تعویز په برخه کې زده کړې کړې دي. ډاکټر ورداګ اوس مهال د کابل 420 روغتون مسؤل او د علومو د طبي اکاډمۍ قماندان دی. ډاکټر محمد اسماعیل ورداګ د ساين نړیوال ټولنې د جایزې په اړه وایي:
سږ کال کې دغه انجمن له خوا نه د اورتوپیدی غوره جایزې ته زه کاندید شوم او دا جایزه یې ماته زما په نامه کړل او ورته وینم. اولم زه د جایزې کوم مادي اړخ نه وینم، مانوي اړخ په دې معنی ده چې د ساين انجمن په 50 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري او په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده. ما په 2000 کال کې د افغان طبي اله اختراع کړله چې هغه په نړیواله کچه منل شوې اختراع ده او دا غینا اوس په ډیرو هیوادونو کې هند دا غینا اوس استفاده کوي او خلک ناروغان په تداوي کوي.
ساین نړیواله ټولنه چې په امریکا کې موقعیت لري په اورتوپیډي په برخه کې د جراحان د روزلو ترڅنګ هغه بیوزلو کسان د چهایدو کې مات شوي وي د عملیاتونو وړیا فرصتونه برابروي. دا ټولنه 15,000 جراحان لري او صح کلی خپل جایزه د ښاغلي وردک په نوم کړی ده. ډاکټر وردک وایي د ساین نړیواله ټولنه لخوا تر اوسه په افغانستان کې شل د هډوکو پروګرامونه او 15,000 بریالي عملیاتونه ناروغانو ته په وړیا ډول شوي دي. ډاکټر اسماعیل وردک څو کاله وړاندې د زنګون او څنګلو د ماتو هډوکو د درملنې لپاره یو طبي آله اختراع کړه چې د امریکا د اف ټی ای لخوا هم تایید شو چې اوس د امریکا ترڅنګ په ګڼو نورو هیوادونو کې له دې آلې څخه په عملیاتونو کې کار اخیستل کیږي. ډاکټر وردک وایي د دې جایزې د ګټلو له اعلان وروسته خپل وطنوالو ته د خدمت انګیزه لا نوره هم ډیره شوې ده. په افغانستان کې داسې مهال یو افغان ډاکټر نړیواله جایزه ګټي چې ګڼ افغانان وخت نا وخت په خپل هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کمښت او کیفیت په اړه شکایتونه کوي او وایي دې حالت مجبور کړي دي چې ډیر کله بهرنۍ هیوادونو ته د درملنې لپاره